بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رضی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1499 هجری لمریز کال د جدی یا مرغومی د میاشتې ومه، د 1442 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې 12مه، او د 2000 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 28مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په سر کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د اسرائیلو د پارلمان ړنګېدا او د صدر اعظم او سیاسي بدلونونو پس منظر تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اورېدای شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې کورونا او اقتصاد تر عنوان لاندې اقتصاد د کورونا له امله د رسیدلو زیانونو د څېړنې پروګرام اورېدای شي. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم په ایران کې د زده کړې د غورځنګ د جوړېدو د کلیزې په مناسبت یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وایي امریکا د کورونا واکسن د اخیستو په لړ کې ایران ته خنډونه جوړوي. د افغانستان ولسمشر د وروستیو هدفي وژنو عاملانو ته د سزا ورکولو امر کړی دی. د کابل په پرونی 14 کې د سرور دانش د امنیتي ټیم مرستیال وژل شوی. پاکستان کې یو پوځي چورلکه نسکوره شوی، او د هندوستان ځواکونو په کشمیر کې 15 کسان نیولې دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر پرون له کورونا سره د مبارزې د کمیټې په ناسته کې وویل امریکا د کورونا واکسن د رانیولو په مخ کې خنډونه جوړوي، او لویدیځ رسنۍ هر ورځ په چټي پلمو د ایران پر ضد تبلیغات کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحانی ټینګار وکړ چې د روغتیا وزارت جوړ شوی واکسن تایید کړي نو دولت به د پلور لپاره حتمن اقدام وکړي. هغه په بریتانیا کې د کورونا وایرس جینیټیکل بدلون ته په اشاره سره وویل هغه مسافران چې له اروپایي هیوادونو څخه ایران ته راځي باید چیک کړی شي ترڅو د نوي کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي. ولسمشر روحانی زیاته کړه چې ایران د امریکې د غیر انساني بندیزونو او د باونو سره سره بیا هم د کورونا وایرس سره د مبارزې په ډګر کې له اروپایي هیوادونو شاته نه دی پاتې. د ایران دافع هوا مشکونه لګواخونو سره سم او متناسب دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د دافع هوا ځواک کمانډان وویل چې دغه ځواک مانوري او پوزي مشکونه لګواخونو سره سم او د جواب ورکونې پتوان پوره دي. جنرال علی رضا سباهی فرد پرونده شهید ستاری دافع هوا ډلې او د هغې د توغندوی یونټونو په کتنه کې زیاته کړه د دافع هوا ځواک پر لپسې او کامیاب پوځي مشکونه له موجوده ګواښونو او ورته له ځواب ورکولو سره متناسب دي، او وجه په ړومبې توپ کې د دافع هوا د راوستلو اصل ته پاملرنه ده. د د ایران د اسلامي جمهوریت د دافع حواز واک کمانډان هم دا شان د دفاعي تجهیزات او پساتنې او استعمالولو کې د ماډرن پوهې په کارولو او د هغې د مؤثرو علمي او ستراتیژیکو رودو په عملولو باندې په ټینګار سره څرګنده کړه چې په دې کار سره به د دغو وسلو او سازو سامان عملیاتي توان لا زیات شي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوري. د افغانستان ولسمشر امنیتی او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې د وروستیو هدفي وژنو عاملین پیدا کړي او سزا ورته ورکړي. محمد اشرف غنی د ملکی وګړو او په ځانګړي ډول د سیاسي مدني او ټولنیزو فعالانو چې په دې وروستیو کې د ترهګرو بریدونو هدف ګرځېدلي د لاخ امنیت د تامینولو سپارښتنه هم کړې ده. د ارګ لوري پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د هیواد ولسمشر اړوند اورګانونو ته حکم ورکړی چې پر مدني فعالې فرشتې کوهستانی د برید په ګډون دی د ټولو وروستیو ترهګرو بریدونو عاملین پیدا کړي او د خپلو ناوړه اعمالو سزا دې ورکړي. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن هم د هدفي بریدونو په زیاتېدو باندې خپل ژوره اندېښنه ښودلې ده. یاد کمیشن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې هدفي بریدونه زیات شوي چې خلک یې د صلح د خبرو پر بریا شکمن کړي او حکومتي بنسټونو په خپلو کارونو کې پاتې راغلي دي. په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې مدني فعالان، جرنلستان، روغتیایي کارکوونکي، ملکي مامورین، قومي مشران او پوځي کسان د نامعلومو وسلوالو لوري د هدفي وژنو ښکار شوي، خو د طالبانو په شان هیڅ کومې ډلې پړه په غاړه نه ده اخیستې. د کابل په 14 کې د سرور دانش د امنیتي ټیم مرستیال وژل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر د دویم مرستیال ساتونکي پرون د پلازمینې کابل په 14 کې ووژل شو. د افغانستان د ولسمشر د دویم مرستیال دفتر په یو خبر پاڼه کې وویل چې د سرور دانش د امنیتي ډلې مرستیال محمد مهدوی پرون سهار په کابل ښار کې د هغه په گاډي کې د ایښودل شوي بم د چاودیدو له امله وژل شوی دی. په کابل کې د تیرې اونۍ د چاودنو او هدفمنو وژلو په دوام کې د افغانستان پلازمینې پرون د اونۍ رومبه ورځ په څلورو پرله پسې چاودنو سره پیل کړه. د کابل پولیسو ویلي دي چې د دغه ښار په چاودنو کې تر اوسه دوه پوځیان مړه او شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. د دغو چاودنو پړه هم چا نه ده منلې. هلمند کې د القاعدې څلور غړي وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په هلمند ولایت کې د عملیاتو پر مهال د القاعدې ډلې څلور غړي او 15 طالبان وژلي دي او ننګرهار کې د داعش مالی مسؤول نیول شوی دی. دفاع وزارت پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي 13 ورځ وسلوالو طالبانو غوښتل چې د هلمند ناوی ولسوالۍ اړوند مؤمن خان سیمه کې ماینونه ښخ کړي. سرچینې زیاته کړې دغه وسلوال د هوایي ځواکونو تر بریدونو لاندې راغلل چې په ترڅ کې د بر صغیر لپاره د القاعدې شبکې د څلورو غړو په ګډون 15 وسلوال طالبان ووژل شول او 3 نور ټپیان شوي دي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو پرون د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې ځانګړي عملیات کړي دي. د ملي امنیت دویمې قطعې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې یاد عملیات د جلال آباد ښار د دویمې ناحیې اړوند تالاشۍ څلور لارې کې شوي چې پر مهال یې د داعش ډلې مالی غړی نیول شوی دی. د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې له یاد کس څخه یوه تمانچه هم ترلاسه شوې او ځانګړو ځواکونو او ولسي خلکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. پاکستان کې یوه پوځي چورلکه نسکوره شوې ده. د پاکستان د پوځ یو هیلیکاپټر تیره شپه د دغه هیواد د شمال په غریزه سیمه کې لویدلی دی. د ایرنا د خبر له مخې د پاکستان پوز په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه چورلکه په گلګت بلتستان سیمه کې نسکوره شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې په چورلکه کې څلور کسان سپاره وو چې ټول مړه شوي دي. دغه هلیکاپټر د سکردو ښار پوځي روغتون ته د یو پاکستانی عسکر د جنازې د رسولو لپاره پورته شوی وو چې د تخنیکي خرابې په وجه نسکور شو. اخوا په کشمیر کې 15 اویا کسان ونیو شول. د هندستان حکومت تر خپل کنټرول لاندې کشمیر کې یو شمیر سیاسي فعالان او مشران نیولې دي. د هندستان پولیسو او چارواکو پرون وویل چې په ځایي انتخاباتو کې د کشمیر د سیاسي ګوندونو د یو ائتلاف له بریالیتوب وروسته د هندستان حکومت د سیاسي ناکراریو د مخنیوي په موخه لږ تر لږه 15 اویا سیاسي فعالان او مشران نیولې دي. د سیمه ایز شورا تر سره شوي انتخابات تیر کال د نریندر مودی د حکومت لخوا د مسلمانانو د اکثریت لرونکې جمو او کشمیر سیمې د خود مختاره لغوه کېدو وروسته ړومبني انتخابات دي. د نوې ډیلی حکومت له هغه وروسته د اعتراضونو او تاوتریخوالو د مخنیوي لپاره مخالفان ځپلي او سلګونه کسان یې نیولې دي. سعودي ائتلاف په الحدیده کې 200 ځلې د اوربند خلاف ورزي کړې ده. د یمن پوز د دغه هیواد د لویدیز په الحدیده ولایت کې د تیریګر سعودي ائتلاف لخوا د اوربند خلاف ورزي او خبر ورکړې ده. د یمن پوز پرون وویل چې سعودي تیریګرو او د هغوی تالی څټو په تیرو سلیرشت ساعتونو کې په لویدیز ولایت الحدیده کې 200 ځلې د اوربند خلاف ورزي کړې ده. د یمن د پوز په وینا سعودي تیریګرو او د هغوی د کرایې ځواکونو په تیرو څلیرشت ساعتونو کې د جنگي الوتکو او بې پیلټ الوتکو لخوا ګڼ میزایل حملې او همداشان یې د هوان او په نورو ډزو سره د یمن په خاوره کې یو شمیر سیمې په نښه کړې او د الحدیده د موافقې خلاف ورزي وکړه. د ویلو دا چې الحدیده بندر یمن ته د انسان دوستانه مرستو د لیږلو تر ټولو مهمه او اصلي لار ده. او په پای کې یو سپورتي خبر ته وکشه. اتحاد لوبډله د افغانستان د فوټسال د غوره لیگ اتل شو. د هرات د اتحاد په نامه د فوټسال ټیم د کابل صداقت لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د افغانستان د فوټسال غوره لیگ وګټه. اوا خبری اژانس لیکلی دی چې د غسیالی چې پرون په کابل کې د افغانستان د فوټبال فیډریشن د فوټسال په ګراوند کې ترسره شوه، د هرات اتحاد ټیم پکې د کابل صداقت ټیم ته 15-3 ماتې ورکړه او د اتلولې کپ یې ترلاسه کړ. په دې بریا سره اتحاد لوبډله په لومړي ځل د آسیا د کلبونو سیالیو ته ورسېدله. د ویلو دا چې د فوټسال دغه سیالۍ څو ورځې مخکې په کابل کې د لسو ټیمونو ترمنځ پیل شوې وې او پرون د اتحاد ټیم په اتلولې سره پای ته ورسېده. ګرانو دوستانو، خبرونه په همدې ځای پای ته رسي، خو خپرونه لا جاری ده، نو له موږ سره ملو اوسئ. دا تهران ده، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د اسرائیلو د پارلمان ړنګېدا او د وزیر اعظم او سیاسي بدلونونو پس منظر زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د صهیونیستي رژیم پارلمان د دسمبر په 22مه نیټه په نیمه شپه کې ړنګ شو او د ائتلافي کابینې له سکوت سره په تیرو دوو کلونو کې څلورم پارلماني انتخابات باید د مارچ په 23مه نیټه ترسره شي. د 2021 کال د مارچ په 23مه نیټه په تیرو دوو کلونو کې په نیول شوي خاورو کې څلورم ځل پارلماني ټاکنې ترسره کیدونکې دي. ټاکنې به په داسې یو حالت کې ترسره شي چې کېدای شي نتنیاهو او ګانټس د دې اصلي بایلونکي وي. نتنیاهو په نیول شوي ټاټوبي کې د سیاسي خنډونو اصلي عامل دی. نیوکه کوونکي وایي نتنیاهو له 2009 کال راهیسې وزیر اعظم دے او د واک په جوړښت کې لډیر نفوذ سره په ډیکټاټور بدل شوی دی. څلورمه ټاکنې به په داسې یو حالت کې ترسره شي چې لیکوډ ګون هم ویشل شوی او ګیډون سایر او د هغه ځینې متحدین له ګون څخه جلا شوی او اعلان یې کړی چې دوی به په راتلونکو ټاکنو کې په بیله توګه برخه اخلي او که لیکوډ ګوند وګټي نو دوی به نتنیاهو ته د وزیر اعظم په توګه رایه ورنکړي. ګانټس لکه د 2019 کال د اپریل او ستمبر او د 2020 کال د مارچ په ټاکنو کې د 2021 کال د مارچ په ټاکنو کې د ګټلو هیڅ چانس نه لري، ځکه چې هغه له نتنیاهو سره په اتحاد کې د 2020 کال د مارچ له ټاکنو وروسته په عملي توګه خپل سیاسي دریځ کمزوری کړی دی. صهیونیستي کارپو آریل سانډر په یو تحلیل کې تر ټولو لوی بیلون کې ګانسټ او د ټاکنو ترسره کول د بنی ګانس په مشرۍ د بی او سپین ګوند معرفي کوي او ټینګار یې وکړ چې له هغه ورځې راهیسې چې دا ګوند ائتلاف ته داخل شه د تحلیل فرمان یې ترلاسه کړ. نن نور د اودی او سپین یعنی لیکویډ سره د ائتلاف له امله د صهیونیست رژیم په سیاسي ډګر کې هیڅ ارزښت نه لري او ټول غړي یې باید خپلو کورونو ته د ستنېدو په فکر کې شي. د یمینا د خیاړخي د ګوند مشر نفتالی بنت چې د نتنیاهو په کابینه کې هم مهم ځایونه لکه د پوهنې او دفاع وزارت یې په لاس کې لرل او په نتنیاهو اصلي نیوکه کوونکی دی، وروستي نظر پوښتنې وړاندیز کوي چې دا ګوند به په لومړي ځل په پارلمان کې 22 څوکۍ په خپل نوم کړي او له لیکویډ ګوند وروسته هم له دغه نظر پوښتنو پر اساس 26 څوکۍ به وګټي او په دویم ځای کې به وي. په هر صورت د بینت نیوکه کوونکي په دې باور دي چې هغه د لومړي وزیرې په څوکۍ د ناستې توان نه لري. د صهیونیستي استخباراتو مشر یوسی کوهن د نتنیاهو په دې وروستیو کې 6 میاشتې مخکې له دغه ادارې د مشرې د پای اعلان کړی د نیول شو خاورو په احتمالي انتخاباتو کې د وزیر اعظم لپاره یو مورد دی. یو شمېر رسنۍ وایي چې نتنیاهو د یوسی کوهن له لری کولو وروسته ویلي چې نتنیاهو د هغه نزدې متحد دی او د وزیر اعظم لپاره یې معرفي کوي. ګیډون سایر د لیکویډ پر پرېښودو وروسته د لومړي وزیر لپاره احتمالي نوماندی، خو هغه له نورو موردونو په پرتله لږ چانس لري. د خبرې ته په پام سره چې څوک به د اسرائیلو راتلونکی وزیر اعظم شي، د پارلمان او کابینې تکرار یو مهم پیغام لري چې په نیول شوي خاورو کې سیاسي وضعیت د 2020 کال د مارچ په پرتله ډیر نازک شوی دی. دا ښکاري چې سیاسي کړکیچ به له څلورمو ټاکنو وروسته شدت پیدا کړي، ځکه چې نه نتنیاهو او نه هم ګانټس مخکې موقعیت لري او د دوی راتلونکي نسلونه د کابینې جوړولو لپاره ائتلاف نشي رامنځته کولی، نو ځکه احتمال شته چې د راتلونکي 2021 کال د مارچ په ټاکنو کې رامنځته شوی پارلمان لنډ ژوند ولري. په دې اړه د صهیونیستو کارپو آریل سانډر وایي پکنیست یعنی پارلمان کې شتون به له یوې میلمستیا کم نه وي. تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام خوښې وړ ګرځېدلې وي، عزیزانو په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه
قدر من اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیکی هیلې ومني عزیزانو وسام د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1499 هجری لمریز کال د مرغوم د میاشتې ومنې ته د چې د 1442 هجری قمری کال د جماد الاول یا دریم خور د میاشتې له 12 او د 2000 میلادي کال د دسمبر له 28 نیټې سره برابر ده. څلور سوه نه اتیا کاله مخکې د 953 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې په 12 نیټه د دمشق ستر فقیه ادیب او مورخ ابن طولون دمشقی وفات شو. هغه په 900 هجري قمري کال کې په همدغه ښار کې وزیږید او په ټول عمر کې بېله ځنډ او وقفې د تحقیق، تدریس او تالیف کارونه وکړل. ابن طولون د خپل زمانې د دودو زده کړو په پای کې د حدیثو هیلم زده کړه، تر دې چې هغه په هغو ګوتو په شمیر اسلامي رجالو کې شامل دی چې خپل ژوند پاڼه یې لیکلې ده. د دغه دمشقي اتیب او فقی آثار د اسلام په تاریخ کې کم ساری دی چې د قرآن علومو او تفسیر، حدیث، فقه، نحو، طب او عرفان په زمینو کې دی. ابن طولون له دغو علومو نه علاوه له تاریخ، جغرافیا او ادبیاتو په تیره بیا شعر سره هم پوره بلد وو. السفینه الطولونیه د ابن طولون دمشقي له آثارو څخه دی. شپږ څلوېښت کاله پخوا د 1453 هجري لمریز کال د مرغوم د میاشتې په 8 نیټه د ایران یو مبارز او فداکار دیني عالم آیت الله حسین غفاری د شاه رژیم په جیل کې شهید کړای شو. دغه نامتو دیني عالم چې ډیره ساده او له قناعته ډک ژوند یې کاوه، د پهلوي د پیلې رژیم د ظلم او ستم په خاطر د مجلې په خپرولو او ګڼ شمېر کتابونو په تالیفولو سره له شاه رژیم سره په مبارزې لاس پورې کړ. هغه په همداراز په خپلو ویناګانو سره د شاه رژیم مظالم او مفاسد په ډاګه کول. آیت الله غفاری د همدغو مبارزو په دلیل په زلونو د شاه د رژیم د مامورانو په لاس ونیوله او بندي شو، تر دې چې په داسې یوه ورځ په جیل کې د زیاتو شکنجو له زغملو وروسته شهید شو. پنځه اویا کاله پخوا د 1915 میلادي کال د ډسمبر په 28 نیټه د ملګرو ملتو د پیسو د نړیوال صندوق یعنی IMF په نامه یو تخصصي تنظیم چې په عین حال کې یو خپلواک نړیوال تنظیم دی په کار پیل وکړ. د دغه صندوق ځینې اهداف د اسعارو د نرخ تثبیتول، د نړیوال سوداګرۍ د متعادلې ودې او پرمختګ اسانتیاوې او د وزګار د اندازې زیاتول دي. د پیسو په نړیوال صندوق کې د رای حق د ونډو د اندازې پر اساس دی. په همدې دلیل لویدیځ هیوادونه په تیره بیا امریکا چې د پیسو د نړیوال صندوق مرکز دی په دغه تنظیم کې زیات نفوذ لري. د پیسو د نړیوال صندوق له اقداماتو څخه د غړیو په ګټورو طرحو کې پانګونه او ورته د پور ورکول دي. د دې باوجود د پور د ورکولو لپاره د صندوق ګټه لټونکي او له واقعیت لیرې شرایط د پور اخیستونکو هیوادونو د اعتراض سبب شوي دي. یو څلوېښت کاله پخوا د 1450 هجري لمریز کال د مرغوم د میاشتې په 8 نیټه د اسلامي انقلاب ارواښاد ستر رهبر حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه له بې سوادۍ سره د مبارزې او د زده کړې د غورځنګ د بنیاد په ایښودلو سره په ایران کې د عمومي بسیج فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې د ایران ټولو خلکو د سپارښتنه شوې ده چې په دغه ولسی غورځنګ کې ګډون وکړي او د بې سواده کسانو په باسواده کولو کې هڅې وکړي. د حضرت امام خمیني د دغه تاریخي فرمان په یوه برخه کې هڅې وکړي. او لننه د 10 کال پخوا د 2001 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 28 نیټه د پاکستان د پیپلز پارټي مشر میرمن بنظیر بوټو د دغه هیواد پر راولپنډۍ ښار کې د ترهګرو لخوا د ډزو او بونچاودنې له امله ووژل شوه. لمیرمن بوټو نه علاوه د دغه ګوند شل تنه نور پلویان هم ووژل شول. بېنظیر بوټو په 1953 میلادي کال کې د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې وزېږېده. هغې خپلې زده کړې د امریکا په هاروارد او د برتانیې په آکسفورد پوهنتون کې ترسره کړې او په 1980 میلادي کال کې پاکستان ته راستانه شو.
افغانستان په اقتصاد د کرونا اغیزې
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ د خبرونې پروګرامونو ستاسو د توجه وړ ګرځېدلې وي. د کورونا وبا که له یوې خوا په نړۍ کې بدې اغیزې شیندلې، له بل پلوه یې د افغانستان په حالاتو هم ناوړه اغیزه کړې او دغه هیواد د اقتصاد او بیکارۍ له امله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. کرونا همداراز د دغه هیواد په اقتصادي او سوداګریزو چارو هم ناوړه اغیزې کړې دي. تهران رادیو د افغانستان په اقتصاد په تیره بیا د دغه هیواد د ختیځو ولایتونو او ننګرهار په سوداګرۍ د کرونا د ناوړه پایلو په اکله یوه وینا برابره کړې چې لومړۍ برخه یې تاسو زموږ په تیرو خپرونو کې واورېده. په نننۍ برخه کې به اول د کرونا له امله د ګرانۍ او فقر او بېوزلۍ په مسأله وژغېږو او په دوهمه برخه کې په ختیځو ولایتونو کې د روپیو په ځای په افغانیو د راکړو ورکړې او د داسې نورو مسایلو په اکله د دغې سیمې د سوداګریزو اقتصادي چارو د تکړه شنانده ډاکټر مخلص احمد سره زموږ د خبریال محمد آصف شینواري مرکه درته وړاندې شي. په دې هیله چې تر پایه راسره د پاتې که دو فرصت ولری دغه پروگرام ز فاطمی لخبل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
سره تاسو ته وړاندې کوم.
ایزانو کرونا د نړۍ په هر ډول حالاتو بدې اغیزې شیندلې دي. د دې ناوړه بلا یو اثر هم بد اقتصادي اثرات او د نړۍ اقتصاد ته د سخت ګزار ورکول دي. افغانستان هم له دې قاعدې وتلی نه دی. افغانستان ته هم له کرونا سخت تاوانونه اوریدلي دي. افغانستان د نړۍ یو فقیر او بېوزله هیواد ګڼل کیږي. په دې ډول چې دغه هیواد تر نیمایي زیات نفوذ په فقر کې ژوند کوي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې 52% خلک په مطلق فقر کې ژوند کوي، خو د ډیرو مشکلاتو په وجه چې په افغانستان کې د تحقیق په لاره کې موجود دي او همداراز هغو سیمو ته د نه لاسرسۍ له امله چې د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي، د اقتصاد خرابوالی او د فقر اندازه تر هر څه چې راغلی زیاته ګڼلې شو. په افغانستان کې متوسطه پرګنه هغې پرګنې ته ویلی شو چې د فیکس عاید یې په ورځې کې تر $1.09 زیات وي، خو د شتمنۍ حد ته نه وي رسیدلی. په دغه هیواد کې اوس د فقر د زیاتېدو په دلیلونو کې بیکاري په اقتصادي فعالیت کې ګډوډي، د لومړنیو موادو د بیو لوړیدل، د دوکانونو د کرایو ثابت پاتې کیدل ګڼلې شو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونه د کرونا په ورځو کې تر ډیره حده بند وو او روغتیایي خرچې هم سبب کیدی شي د ټولنې متوسطه پرګنا ورو ورو خپله پانګه له لاسه ورکړي چې پرې واړه واړه اقتصادي کارونه چلول، او د دې نتیجه دا ده چې په دغه هیواد کې متوسطه پرګنا تر فقر لاندې راشي او د بېوزلانو فیصدي هم زیات.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په نوي راپور کې ویلي چې کورونا وبا د هوا د اقتصاد د لا کمزوري سبب شوی. د بانک ویلي چې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو دولتونه چې په خپل هم لستونزو سره مخامخ دي او له بل خوا د سولې د خبرو نامعلوم برخلیک هم په خصوصي سکتور باندې کې د پانګونې مخه نیولې ده. نړیوال بانک ویلي چې روان 2000 کال د افغانستان د کورنیو ناخالصو تولیداتو د 5.5% او 5.5% ترمنځ د ودې اټکل کوي. په تیره 2019 میلادي کال کې دغه وده 3% وه. نړیوال بانک ویلي چې دغه وضعیت به د افغانستان د نفوسو په 70% د لوږې تر کرښې لاندې وضعیت ته ټیل وهي. اوس به راشو د افغانستان د ختیځو سیمو د سوداګریزو او اقتصادي چارو د تکړه شناندي ډاکټر مخلص احمد سره زموږ د خبریال محمد آصف شینواري د مرکې دوهمې برخې ته چې د دغې سیمې د اقتصادي مسایلو په اکله یې ورسره کړې ده.
ډاکټر صاحب، ډیره موده ننګرهار کې راکړه ورکړه په پاکستاني وکالدارو ترسره کیدل، خو له څه تقریبا نږدې یو کال راهیسې د کلدارو چلن بند شوی او افغانۍ په چلن کې لوېدلې دي. ډیر خلک شکایت کوي چې د افغانۍ چلن خلک له زیان سره مخ کړي دي او ډیره پړه په سوداګرو ورچي چې دوی خپل مالونه هماغسې چې څنګه په کلدارو کېدل په افغانۍ تبادله کوي یا پلوري. ستاسو د نظر دغه د افغانۍ چلند او د کلدارو بندښت سوداګرۍ ته زیان رسولی؟
دوه حالت دي. یو دا ده چې عمده سوداګر چې کوم مالونه واردوي او هغوی خپل قیمت سنجش کوي، د سوداګرو ترمنځ رقابتونه شته. هغوی هیڅ وخت نشي کولی چې د مارکیټ د خرید او د محصول نه وروسته هغوی جنس ګران خرڅ کړي. خو دا زه تاییدوم چې په مارکیټ کې په د ولسونو ترمنځ په راکړه ورکړه کې په اصناف کې متاسفانه دغه بیعدالتي لیدل کیږي، بې انصافي لیدل کیږي. خو زه په د سوداګرو باندې دغه اتهام چې ګواکې دوی جنسونه په قیمت سره بیا پلوري دا ردوم، ولې دا منم چې په اصنافو کې دوکاندارانو کې لاس پلورونکو کې او پرچون فروشانو کې او بالخصوص په خدماتي سکتور کې که هغه ټیکسي ده که هغه موټرې دي که هغه رکشې دي او که نور راکړه ورکړې دي، په دې کې بله بېعدالتي در حده باندې زیات شوی دی.
ډاکټر صاحب، ننګرهار یو د نفوسو له پلوه ګڼ مېشته سیمه ده او د ننګرهار پرته تقریبا د 100 نورو ولایتونو خلک هم په ننګرهار کې اوسیږي. خو چې ګورو د بیکاری کچه ورځ تر بلې زیاتیږي، له اقتصادي پلوه تاسو ته دغه بیکاری د کچې د لوړېدو عوامل په څه کې ویني؟
یوازنی عامل چې زه په ابتدا کې ویلی شم هغه ناامني ده. نه یوازې سوداګر پانګوال، بلکې عام ولس چې ده د ناامنیو څخه اندېښنه لري. دوی پانګونه نه کوي، کچېرې د ساختمان په بخش کې وي، کچېرې د زراعت په بخش کې وي، کچېرې د ترانسپورټي سکتور یا نورو سکتورونو کې، خدماتي سکتورونو کې. متاسفانه دوی دغه د موجوده حالاتو د تحولاتو په نتیجه کې، خصوصا د انامنیو او د ټولنې د بحران خواته د تک په نتیجه کې، دوی چې په دغه وخت کې هیڅوک کار نه کوي. د ده تر څنګ باندې چې دا هم په هغه فابریکې او هغه تولیدي نهادونه چې دلته کار کول، هغه هم د کرونا د آفت نه وروسته او بالخصوص په موجوده حالاتو کې چې د افغانستان سیاسي حالت هم نن سبا د بحث لاندې ده، هغه خصوصا د طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ د صلح په پروسه کې، دغه ټول اندېښنې دي، دغه ټول تشویشونه دي او دا مستقیم چې ده د کار د اشتغال په اړوند باندې تاثیر کړی دی. او همدې حالت دی چې کار نشته، خلک بیکار دي او ورځ په ورځ چې د ناامني د همدغه بیکاري په نتیجه کې په ټولنه کې پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه په راتلونکي کې د دې سیمې د ختیځې حوزې اقتصادي وضعیت ښه کېدو ته کومه هیله مندي شته؟
یاره زه امیدوار یم چې که الله پاک وکړي دغه د صلح پروسه په خیر سره موافقانه ډول سره تر پای ورسیږي. او د ده تر څنګ باندې چې دا زموږ محلي چارواکي هم دوی نه مونږ هیله لرو چې د امنیت پر راوستلو کې د امنیت په تامین کې دوی هلې ځلې وکړي. بلې فرصتونه په ننګرهار کې زیات دي. ننګرهار یو د هغه ولایتونو څخه ده او مجموع کې ختیځ ولایتونه چې مونږ سلور فصل کې مونږ هم د زراعت لپاره او هم چې د آب و هوا او د کار لپاره ښه مناسبه امکانات لرو او د دې تر څنګ د معدنونو همدارنګه د سرشار اوبو همدارنګه د رڼا د لمر چې د هغې په نتیجه کې مونږ کولی شو چې د انرژي د تولید لپاره چې هغه د ژوند یو مهم او بالخصوص د تولید لپاره اساسي عنصر شمېرل کېږي، نو د دغه امکاناتو په نتیجه کې مونږ امیدوار یو چې زمونږ ټولنه او خاصا چې دا شرقي ولایتونه چې دا پرمختګ وکړي. خو زمونږ امید او امید دا ده چې خدای وکړي چې دغه صلح پروسه په موافقانه ډول سره کامیابي خواته ورسیږي.
عزیزانو دا دې پروگرام وخت همدلته پای ته رسی. په دې دعا سره لتاسو اجازه غواړو چې الله دې وکړي چې دغه منحوسه ناروغي له درستې سیمې بلکې له درستې دنیا ختم شي او یو ځل بیا د بېوزلو فقیرانو او نورو عامو خلکو ژوند خپل طبیعي حالت ته ورستول شي. تر بل پروگرام په متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
دکړی غورځنګ
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
زیب شاهین سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د زده کړې د غورځنګ د جوړېدو د کلیزې په مناسبت یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
هر ټولنه کې د انسانانو یو ډېر بنیادی حق زده کړه ده. د ماشوم ظلمي او د پوخ عمر په شمول ټول انسانان باید د ښوونې له فرصتونو برخمن وي. په دغه اړتیا کې هم د لوستلو او لیکلو توان شاملېږي او هم د هر ټولنې په بېلابېلو اقتصادي، سیاسي او کلتوري اړخونو کې د ودې د پراختیا لامل ګرځي. د لیک لوستوان انسان له تیر وختونو، روانه زمانه او راتلونکو سره نخلوي او په ټولنه کې د تجربو او مهارتونو ثبتولو، ضبطولو او انتقالولو امکان برابروي. خو له بده مرغه د یونیسکو له خوا د خبرو شویو احصائیو له مخې د پراختیا په حال کې ځینو هیوادونو کې لا هم د بې سواده یا بې تعلیم والی احصائیې لوړې دي. په ایران کې هم د اسلامي انقلاب نه مخکې په کال 1455 لمریز کال یعنی 1906 میلادي کال کې د خپرو شویو شمیرونو له مخې له نیمایه زیات خلک بې تعلیم وو. د اسلامي انقلاب له کامیابۍ وروسته د بې تعلیمه خلکو په تیره بیا د بې سواده مشرانو او هغو ماشومانو چې ښوونځي ته رسایي نه درلوده د شمیر د کمولو لپاره ځانګړي اقدامات شروع شول چې پکې د 1455 مریض کال د مرغومی د میاشتې په 10 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په حکم د زده کړې د غورځنګ جوړېدل شامل وو. نو د دغه غورځنګ او په تیرو یو سلویخ کلونو کې د فعالیتونو د نتایجو په حقله د دې ځانګړې وینا د اورېدو لپاره را سره ملوسی.
قدرمن اوریدون کو په آخری آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید کې اړمبنی کلمه او د خدای حکم د لوستلو امر دی. په دې فریضه باندې د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لخوا هم ټینګار شوی دی، لکه چې دوی د لیک لوست خودل د بدر د جنگ د اسیرانو د آزادۍ بیه وټاکله. د اسلام په مبین دین کې د پوهې لټون فرض دی. کوم مسلمان چې په دې هدف پسې نوی رټل کیږي او له بلې خوا د پوهې د لټونکو لپاره ډیر زیرشته دي. په داسې لیدتوګې سره حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په وړومبنیو میاشتو کې له جهل او جټوالی سره د مبارزې حکم صادر کړ. دوی د خپل حکم په یوه برخه کې لیکلی دي: ډیره د شرم خبره د یو داسې هیواد چې د علم او ادب زانګو پاتې شوي او د اسلام په سیوري کې ژوند تیروي، چې د علم ترلاسه کول یې فرض ګڼلی دي، له لیک لوست بې برخې وي. موږ باید په اوږدمهاله پروګرام سره د خپل هیواد کلتور په یوه خپلواکه او پر ځان بسیا کلتور باندې بدل کړو، او هم دا اوس به د وخت لزای کولو او لستومانه کوونکو تشریفاتو او پروتوکولونو پرته له بې سوادۍ سره د مبارزې لپاره سمدستي او د عمومي رضاکار په توګه پاڅون وکړو، څو انشاءالله په نږدې راتلونکي کې هر کس او هر څوک ابتدایي لیک لوست زده کړای وي. د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د حکم په متن کې دوه ارزښناک اهداف شته دي. لومړی، د تعلیم له ارزښناک نعمت محروم کسانو ته لیک لوست ورزده کول، او دوه هم په مختلفو برخو کې د تازه زده کوونکو مشرانو د پوهې زیاتول او په خپلواکه او پر ځان بسیا کلتور باندې د هیواد د کلتور بدلول.
دغه حکم وروسته د زده کړې د غورځنګ اداره جوړه شوه، او د زده کړې د رضاکار یا بسیج طرحې په شمول د مختلفو طرحو په اجرا سره وتوانېده چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د امام خمینی رحمت الله علیه تاریخي فرمان عملي کړي، او د هیواد له شپږ کالو د پورته عمر کسانو کې د سواد یا تعلیم شرحه چې په 1955 لمریز کال کې 30.5% وه لوړه کړي. دا شان چې د 1955 کال په احصایو شمیرنو کې په 43% زیاتوالی سره 9.5% ته ورسېده، او دغه ودې په ورپسې کلونو کې هم دوام وکړ تر دې چې د 1995 کال په سرشماره کې هم د 6.8% زیاتوالی وښود، او د 1999 میلادي کال په احصایو کې دغه اندازه 89% ته ورسېده. دا شان د دغه انقلابي خوځښت هدف او مقاصد ته د رسېدو او د پراختیا د زده کړو یعنی له تعلیم نه د ورسته زده کړو په پیلېدو سره د اسلامي انقلاب د کتاب یو نوی څپرکی ولیکل شو، او اوس د ټولنې له 45 کالو د کم عمر کسانو د پام وړ برخه تعلیم یافته ده. د زده کړې غورځنګ د خپل فعالیت په دې دومره کلونو کې خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره د زمانې له ضرورتونو سره سم د خپلو ښوونځو فعالیتونو په اندازه کې هم بدلونونه راوستي دي، او په دې وروستیو کلونو کې د بې تعلیمه کسانو د شمیر تیت پرکوالي او موقعیتونو لمخې په کلیو او ښارونو کې ځایی او سیمایزې طرحې پې پیل کړی دی. د دغه ادارې یو کړنلار د موجوده زمانه له مهارتونو سره د زده کړې یو ځای کول دي.
عزتمن اوریدونکو، نن سبا د یو هیواد د ودې او ترقۍ ارمانونه د دې حقیقت بیانونکي دي چې پایدار پراختیا ته د رسیدو لپاره باید د لیک لوست د مهارتونو له ترلاسه کولو ډیر مخکې لاړ شو. د زده کړې د مدرک د ترلاسه کوونکو کسانو شمیر پوره نه دی، بلکې کارنده چیز د هغو کسانو شمیر دی چې د قبلېدو د مدرک په ترلاسه کولو سره خپل ژوند ته د زده کړې درمیڅه خلاصوي او د هغې په رڼا کې د خپل چاپېریال په حالاتو کې یو بدلون رامنځته کوي. د ځان او د خپل کورنۍ ښه حالت او د کاري، ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او کلتوري حالاتو د ښه کولو کوشش کوي، او که داسې نه وي نو د پراختیا او ترقۍ پولو ته رسیدل د شعار تر حد پاتې کیږي. د دې موضوع اهمیت ته په پام سره د زده کړې د غورځنګ ادارې د خپلو هدفونو په لاره کې د نویو مهارتونو ښوونې ته هم مخه کړې ده. دا هغه موضوع ده چې یونسکو هم ورته ځانګړې پاملرنه کوي او له 1968 میلادي کال راهیسې هر کال د صده کړې د نړیوالو انعامو پروګرام ترسره کوي او د هغوی غوره او ځانګړو فعالیتونو ته قدرونه کوي، او چې د غړو هیوادونو د خلکو او حکومتي یا غیر د حکومتي ادارو لخوا د زده کړې په برخه کې ترسره کیږي. په دې لړ کې د ایران د زده کړې غورځنګ په تیرو څلورو لسیزو کې د یونسکو لخوا ډیر انعامونه ترلاسه کړي. یو بل مهارت چې د ایران د زده کړې غورځنګ په دې وروستیو کلونو کې د لیک لوست د ښوونې ترڅنګ اجرا کړی، له کمپیوټري مهارتونو سره زده کړې د مهارتونو د یوځای کولو طرحه ده. نن سبا د ماډرن زده کړې په مفهوم کې کمپیوټري زده کړې، ټکنالوژیکي زده کړې، اطلاعاتي زده کړې او داسې نورې مهمې زده کړې شامل دي. د انټرنیټ او د آی ټی د نورو قسمونو اغیزه داسې ده چې ډیجیټل معلوماتي چاپیریالونو ته له ورننوتو سره هممهاله ورځ تر بلې زیاتېدونکي اطلاعات پوها د یو نړیوال لومړیتوب په توګه مطرح شوې ده، او دې ټکي ته په پام سره د پوهې ماهیت تل اپډیټ کېدو ته ضرورت لري. په دې لړ کې د ایران د زده کړې د غورځنګ اقدامات د پام وړ دي چې د یونیسکو لخوا یې هم ستاینه شوې ده. دوستانو، د یونیسکو د زده کړې له نړیوالو انعامونو د دارالانشا د اعلان له مخې د نایجیریا، اسپانیا، افغانستان او یوراګوئ هیوادونو د نورو طرحو ترڅنګ د ایران د زده کړې د غورځنګ د ادارې لخوا د انتقال په پړاو کې له کمپیوټري مهارتونو سره د زده کړې د ترکیب طرحه په 2013 میلادي کال کې د یونسکو د زده کړې د نړیوالو انعامونو د ګټونکو په لیکه کې په شاملېدو بریالی شوه. په دغه کال د یادو انعامونو موضوع زده کړه او د مهارتونو پراختیا اعلان شوې وه. دغه پروګرام څېړونکي پلاوي د پورتنۍ طرحې د غوره کولو اصلي وجه د ښځو لپاره د کمپیوټر د اصولو په ښوونې باندې تمرکز او د ارتباطاتو او اطلاعاتو د ټکنالوژۍ په برخه کې د هغوی د توانمنۍ په لړ کې د ټولنې د دغه فعال پرګنې د زده کړې د حالاتو ښه کېدل اعلان کړل. د ایران د سواد آموزی یا زده کړې غورځنګ له آی سی ډی ایل مهارتونو سره د زده کړې د مهارتونو د یو ځای کولو په طرحې سره په وړاندیز شویو 150 طرحو کې د یونسکو د افتخاري سرټیفیکټ، مډل او نقد انعام په ترلاسه کولو کې کامیاب شو. یقینی خبره دا ده چې په ایران کې د زده کړې د غورزنګ د ادارې فعالیت تر هغه وخته چې په هیواد کې د بې سوادۍ جړه نوی وتلی، د ښوونې او روزنې د وزارت تر څنګ به په دوامداره توګه فعالیت وکړي. اوس هم د کورونا په دې روانو حالاتو کې ټول اداري ظرفیتونه کارول شوي دي څو زده کوونکو ته با کیفیته ښوونه ورکړای شي. په دغو وړتیاو کې تر ویب پورټال، ټولنیزو شبکو او چینلونو او ټلیفون له لاندې زده کړې له سیسټمه په استفادې سره له زده کوونکو سره اړیکه ده، او دا په خپله په ایران کې د زده کړې او تعلیم د جدي هوډ یوه نښه ده.
گرانو دوستانو، د زکړې غورزنګ نومي خاص پروګرام وخت په همدې لې ختميږي. هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. اوس مو په لوی او مهربان خدای سپارو.
بریالي اوسئ.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ، چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Oh,